در افغانستان.
سلام ستړي مشه تاسې مخه کله ساتي رادیو نوري د خبرونه په خبرونو پیلوو. نن سهار د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنی بازار کې لوی اور لګیدلی دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلمیو په مارکیټ کې لګیدلی. د مرګ شوبلی یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپل رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي د اور لمبې نورو سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړو لوګیو هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولس هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نافذیږي. ټرمپ د دغه فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنی یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیسو یوه ښځه وروسته له هغې په مونی ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبر اژانس پی ډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزا سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند ویل چې د بریدګری ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 پیلېږي. تر لوبه مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کریسټیانو رونالدو سره د ځوان او تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پارلمان باید د خلکو فشار نه وي او هغه پریښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 پیلېږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدل شي. ایرانی چارواکي وایي چې تیر اونۍ کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په لسګونو غیر قانوني کډوال نیولې دي. ایران ته ورشو هلته به د افغان کډوالو وضعیت تر سره شوی کړو. نن په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. چې په لوی اختر کې قربانیان کېږي بې وزله خلک وایي چې له مودو وروسته یې خوړلی ده. څنګه څنګه سړي زړه ورته
کېږي چې غوښې ته چې وې دوخري وګورې زړه دې ورته کېږي نو بیا پرونو په خاصه وو حیوانانو سره مې وخوړل.
نن به سره را نو چې سیاتر ته ولرو هم درنګه کابل د بور شو چې حل ته خلک د پاکو بول نشته نشکټ کی
او به ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو دا وس اختر دوه مورز ده تر اوسه پور زمون دومره کور کې وب نشته چې ممکن یو پیله چې یو
نو مطلب نشته نړۍ ولا سنت هم تم کې په مرتي امواله.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشه ای فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. په افغانستان کې یو شمیر بې وزلې کورنۍ وای موده وروسته یې په دې اختر کې خپل ماشومان ته غوښه پخه کړې ده. د دوی په خبره دا د قربانۍ غوښې دي چې د قربانۍ کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د قربانیګانې کړې دي وایي د قربانۍ د غوښو یوه لویه برخه یې اړمنو کورنیو ته ځانګړې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وای ډیر مودورو سید اختر له برکت وکولای شول چې د خپل کورونو په دیګ بخارونو کې ور بیا غوخه پخه کړی. د کابل اوسیدونکو ګلدستی ازادي رادیو ته ویل
سوال چې
چې موږ خپل پروژه کې مې یاره او کړه لیکلې با او بیا پرون موږ په خاطر خواخه نو خوشاله ورته ټول شهر څه نه کوي سړي زلو ورته کېږي دی غوښه ته چې وې نو خو یې وګوره زړه دې ورته کېږي نو بیا پرون هم په خاطر وو حیوانانو سره مې وخوړله.
یو بل مېرمن چې د مزار شریف خار اوسیدونکي دا ونه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته ویل نن شپه به خپل اولادونو ته د قرباني هغه غوخه په خکړی چې گاونډیانو ورته استولې ده.
اس بیکاری از نو
د بیکاری او بیوزلی لامل د غوخه خوړل وخیستر ډیر سخت شو بی دي میشت کیږي چې ماشومان می غوخه نه خوړلې او نه می اخیستیدل. شکر چې د قربانی اختر راغی او زما اولادونو د غوخه مخولې دو ډیر ورته خوشاله و نن شپه به په خکړم
وخته میشه.
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ و. په لوی اختر کې ډېرې مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قرباني د غوښ یو برخه خپل خپلوانو او یو برخه پاړمنو کورنۍ ویشي. یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قرباني توانایي درلوده وایي د قرباني د غوښ یو زیاته برخه به وزلو کورنۍ ته ځانګړې کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې سکل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی دوی آن د قرباني په غوښ کې خپل برخه هم اړمنو کورنۍ ته ورکړه. لډلی د نومان په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل
مخکې نه ډیر زیات تلته غریبانان لرو ډیر زیات محتاج خلک لرو کم کډوال چې راځي ته هم ډیر زیات بې وزله دي نو ما خپل د قرباني هغه ډیره حصہ چې خپل حصہ مې پکې شامل او هغه ما خپل غریبانو باندې وویشل او غوته مې ورکړل ترڅو یو خیر مو چې د خپل ورونو ته خپل خویندو ته ورسیږي ترڅو هغه په کور کې هم د یو خوشاله ډک اختر وشل منځله.
په افغانستان کې اوس مهال بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې انده چې بیوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري. کاتوم د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کیږي خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر بیکاری او د خلکو اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر نمانځي چې په دې هیواد کې له هر پینځو کسانو یو یې په لګه ویده کیږي. دغه بنسټ په خپل اکسپانډ په بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو مخه غلازاده رادیو نه اوري. د مرسي کوپرز په نوم یو نړیواله موسوي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دا د غیر دولتي موسسې په تازه چلن کې چې برټنوي ګاردن رسپانی پروند جنو مخبره کړې ویلي چې کابل کې نیمایي جوړې څاکانې وچې شوې او کاوزې تم داسې دوام وکړي نو خایي تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. تفصیل په دې راپور کې
د اختر دوی مورز د تروسه بوري وبنشته د سلوخ مترسام
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمی اوسیدونکو دی وای نن د اختر دوهم د خود دوی په کور کې د چایو لپاره پاکي وبهم نشته. رحمت الله زادی راډیو ته ویل چې دوی د کور په غډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډیر جوړې څاګانی وچی شوی او هر دور دی ورسته د دوی سیمه ته د اوبو ډک ټانکر ورزی چې دوی ترې په بیا پیری
سلوخ مترسام وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو غونډین وهلی دی غوم دغمر څاګانی اوبو ورسته بلې کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو دا وس تختر دوی مورز د تروسه پورې زمون دومره کور کې وبنه شته چې مونږ ته یو پیاله چیو کو نو په انتظار د ټینکر ناشته چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او مونږ به ته وبا خلو او بیا به خپل مشکل رفع کو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متره د زمکی جوړوالي کې پاکي وبراوتلې خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو وسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د زمکه لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د خلکو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دوای پنلونو کې د میاشتې 2000 اوبره دي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانۍ پورې لټانکرونه نه وباخ. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو وسیدونکو لپاره.
هی مشکل استه و
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې پرون شنبه د جولای 8 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنشیر لسیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورۍ سره سم په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
تاسیز مخک لاسته رادیو نوري وړاندې بعد افغانستان په اړه نور مطلب هم درته ولرو، خو اوس به ورشو یو نړیواله موضوع بر واخلو. د غزې د بشري مرستو بنسټ ویل چې نن یک شنبه په غزه کې د خپل مرستو د ویش او مرکز بیا پرانیزي. د دغه بنسټ مرکز د شنبه او جمعې په ورځ سمریت د لایل لامل تړل شوی و. تفصیل سلطان سرور نورو.
د غزې د بشری مرستو بنسټ وایي د شنبه په ورځ مرکزونه د حماس ډلې د ګواښونو له امله وتړل. د غزې د بشری مرستو بنسټ چې د امریکا د امنیتي او لوجستیکي کمپنیو په مټ کار کوي وویل چې دغه ګواښونو د دوی د فعالیت مخه نیولې، خو فلسطینی جنګیالو دا تور رد کړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله پیژندل شوې ده. د حماس یو چارواکي رویټرز خبري آژانس ته وویل چې هغه د دغو ادعا شویو ګواښونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. امریکا او اسرائیل حماس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په غلا تورنوي، خو حماس دا تور هم ردوي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف چې د امریکا او اسرائیل ملاتړ برخمن دی په خپل عربي ژبې فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په جنوب کې د رفح په مرکز کې به یو مرکز د یکشنبه په ورځ بیا پرانستل شي. په ورته وخت کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې د پرانستلو ساعتونو د مخه مرکز ته نږدې نه شي، کنه نو دوی به ونه شي کړای چې د خوراکي موادو بستې وویشي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف د جمعې په ورځ هم د امنیتي دلایلو له امله خپل د ویش مرکزونه وتړل او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې له تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو بندیز کې اسانتیا ومنله، خو د مرستو ویش د ملګرو ملتونو د مرستندویو سازمانونو او نورو مؤسسو په ځای د غزې د بشري مرستو بنسټ په غاړه واخیسته. د جرمني د خبري آژانس د ریپورت په اساس د غزې د بشري مرستو په بنسټ باندې انتقاد شوی چې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی او د بشري بې طرفانه مرستو د ویش د منل شویو معیارونو څخه یې سرغړونه کړې ده. تیر اونۍ ملګرو ملتونو وویل چې ګڼ شمېر فلسطینیان د لوږې سره مخ دي او د دوی د ورځنۍ انرژي مصرف د هغې اندازې څخه ډیر کم دی چې د انسان بدن د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. اسرایلي ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس سره ځکه په جګړه بوخت دي چې د دغې ډلې بلیشو او متحدینو یې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه په اسرایلو باندې بې ساری برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې برمته کړل. فلسطینی منابع وایي په تیر یو کال او میاشتو کې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې له 15,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي، خو دا نه دی ویل شوي چې په دغو کسانو کې څومره شمیر ولسی او څومره پوځي کسان وو.
facebook.com/azadiradio
وز به هم ایران ته ورشو. هلته به تیرنی چارواکو وروستي و څرګندونو په اړه باندې واورو چې ویلي و په تیر اونۍ کې په زاهدان کې په لسګونو غیر مجاز اتباني ولیدي. نور تفصیل فیروز عزیزی نه ورو
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار یو اوسیدونکو و. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت لامل ای پراپور کې نوم خپور سی ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم، بی عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دی او یوازې زاهدان کې نه په ټول ایران کې هم د حالت دی. دلته ډیری خلک د کار له ځای ونیول دي، پورته کړل، ښځې او ماشومان هم دلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جنوبه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قماندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیرۍ وونی کې شپږ سو یو شپېته غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري استلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې وي میشتي افغان کډوال چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه دونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن.
دو کورنی مو یو کس دی، تقریبا مو کل کیگی چه دلته ایشوان قول اختر دو ورزی مخ که ایده کل زینی ولی دی. کورنی سخت نرم و خفه در دیری پلک نی پسی وکری چه بلاخره دو ورزی ورست اول را غلی چه مو پولیسونی ولیو او نیم روز طرف تا مشری پوزی هم و نیم روز تا شرلی کورنی دلته سرگردانه در دری مشوان و میرمنی دلته پاتی دی. دوی بل
دا وای ایرانی پولیسو د دوی پسیما کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بيولي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې استوګنه افغان خبريال مرزیه محمدي هم وای چې په تیري و اونۍ کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي رادیو ته وویل
نیول زخت زیاد شوی دی. افغانان دلتا سخت پازاب دی، لده ویری چوی نیسی آن چوک تر نانوی تلالی نشی، در ملو اخیستو تا چوک نشی تلالی. اوسی آن خزینه پولیسو تا دنده ور کردی چه خزی افغانانی و نیسی. سما روحی روانی وزیر دیر خراب دی، سار چه کار تا ولادشم تر مخامه چه بیر ترازم میری کم چه تبکیگی مگ افغانستان که لگوافون سرم مخیو.
په راپور کې مرکزوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندیدو اعلان وکړ.
تاسیس مخه کلاس اده رادیو نوری و به همور شو د افغانستان لپاره د پاکستان لا پوخانی زنګړیا اساسی آصف درانی سره د مشال رادیو خبريال مجید بابر مرکور شاد افغانستان او پاکستان پر روان وضعیت ور سره خبري کړي دي.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وی چې مونږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټی حوالے سره دا سمانه ده.
زما اوس وخت ګام اخیستل شوی دی او د سب چې کوم موجوده اوسنۍ چې کوم ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سره ورسره وی دی خو دې سړی چې د زموږ سفیران د دې ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې یعنی ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی او د پاکستان یا په ګوان کې کوم ممالک دی دا وی خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته څه پرابلم کېږي موږ دغه سره متاثر کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی دا هغه هېڅ دغه نه کوي. زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي اخو په کار دی چې وکړي. په دې چې د څلور کال سوي دا نړۍ دا مني چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، دلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی، مګر نړۍ دا نه مني چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوي دي. نو او اوس هم دغه سره اړیکې کدا دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، ډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ وایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او اغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقرار ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دا دی چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې سنګي نو او دا دغه څه دي. مطلب خبره ته روان دي تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړل.
د دې مخ کې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغ، پاکستاني هیوادو په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه مجو تجربه چې ولې د پاک سعودي او پاکستان او امارات او متحده امارات او دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندلي وو د طالبان حکومت، هغه سره هېڅ فرق نه پرېوتی. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه د پاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی پاکستان او انسان په لړ کې. دې زما او مطلب دا دنیا سره نه دی، او هغه او شات نوم په دې شي هغه یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نګدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره، نو هغه بدو کې د کڑکیچ لګ زیات شوه او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا د تجارتی لارې باندې د بیا نور داسې مسائل، او تاسو په دې کې تګ را تګم شوه، آیا دغه مسائل دغه لته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کده کې سبستانس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي بده کې؟
پروسس روانو یعنی دوار حواد منس کی پروسس روانو محل هم دیکی شک مست او دا اوز دی شی رو رو اغا شگرد خواهد روانه دا نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنٹ کې بوله
تاسو چې کله د پاکستان استازي وي په هغه مدو کې تاسو ډېری خبرې دوی سره شوي وي او هغه به میډیا ته نه راوتی نو آیا تاسو غنی چې تاسو په منځ کې یو ډېر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړی چې د غزاین او چاغه خبرې نتیجې ته نه رسیدي
نو مطلب دا خو دا هغه پروسس برخه ووم او پروسس نو او پروسس خپل ځای چلی او خپل ځای دا خپل یو حد رسیدلو نو دا ډیپلوماسي کې پروسسز وی هغه ټایم اخلي زنه ټایم یو یعنی زغرد مسئله حل وزی او زنه ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان منځ ته لوی ستونزه دا غو د چې پی غو هغه مسائل دی اوس او هیلې لرو چې دی لړکی به سمز به غوونه به خپل کې
پاکستان وی مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګورئ
او اوس څه وو اوس دې کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دي نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبرې کیږي خبر نه او چې څنګه خپل پزای باندې
لکه دا خبره چې آیا تاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوې دي پاکستان خپل دریس پر وخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو غنی چیرې دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي
نه زه د جزئیات باندې نه زم مطلب نه کوم باندې ماته سورس راوښه چا دا وایي
سورس دا دی چې کله تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منس کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي داسې زراعي وي چې هغه دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرندر په حواله سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي آیا دې کې څه سب سنسو سورسز به دا خبرې کولې واغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا غوي لاسرسي هم شته معلومه
اکثر دا لري چې دا پروسس خپل ځای یو سم هغه پروسس روان دي او هله لرو چې مثبت ګامونه پکېږي دا دواړه هوادو شګړې د لپاره د پرمختګ لپاره نو دا هله لرو خو زما زه اوس یعنی په موتا
تنځه اندازه خوشبینه دوراني سیب دغه وطنونه د دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې تاسو مو سره تعلق دي زمام مو سره تعلق دي په دې ټول په 200 شپېتو کلونو کې ډیره وزپل شو د تجارت خبره کې دا بیا تاسو وختونو کې د لارې ډیر وختونو پورې به چمن لارې تر ډیر وختونو بندوه افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یاد دي نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي
نه متاسفانه پروسه دست روانو چې دې کې دا کړکیش پیدا شو مګر اوس ډېر ښه سوی او هله لرم چې دا به نور مخکې به نور هم شي او تجارت لار نه صرف دغه هغه ته دوی عمر کې بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې رد اغوی د پاکستان پاړه باندې دری ضرورو سختیږي تاسو به چې کوم رابطه کې دي ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنن ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقات په حواله سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتان ته هم زه نه خبر دا خبره زه اورم کوم اپارات وایم مګر دا څه تمام دا څه نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په تاسو نظر وساتي دا وایي ډېری دی دغه دی او سوشل دی هغه د دوی کار دی دوی خپل ساورن سیاست دی هغه کولای شي نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل واینا وکم خپل یو تبصره وکم دا تاسو کولای شئ تاسو جرنالیست تاسو کولای
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څېړنکار تاسو غنی چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړم چې دوی هغه دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لري خلک دغه څه زما هیڅ تعلق نه دی. او هغه چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلی دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ که د منو ګلالي زده کوونکو.